السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایم کرا غلاس تویم پایل با په خبرونو باندې وکړم. روسیه وایي چې په موسکو کې به د طالبانو سفیر ومني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل دوی پریکړه کړې چې په موسکو کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت د سفیر کچې ته لوړ کړي. دا پریکړه وروسته له هغه کېږي چې د روسیې سترې محکمې په دې وروستیو کې طالبان د ترهګرو ډلو له لیست څخه لیرې کړل. روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف پرون کابل ته تللی او هلته یې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی متقی د روسیې له وروستیو اقداماتو هرکلی کړی او ویلي دي چې نږدې راتلونکي کې به روسیې ته د سفیر په کچه ډیپلومات ورمعرفي کړي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پیلګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهم د اندوسیا سیند د اوبو د تړون ځنډول دي. د سیند یا اندوس د اوبو تړون هغه تاریخي موافقه ده چې په 1980 میلادي کال کې د نړیوال بانک منځګړیتوب د هند او پاکستان ترمنځ وشو او په اساس یې پاکستان ته د اندوس د سیندونو د اوبو پر بهیر ټینګار شوی دی. هندوستان همداراز د پاکستان د عالي کمشنری ډیپلوماتانو او غړو ته خبر ورکړی چې تر وو ورځو له هندوستانه ووځي. هندي چارواکو همداراز د اتاري بندر تړلی دی او پاکستاني اتباعو ته خبر ورکړی چې تر 48 ساعتونو له هندوستان څخه ووځي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي هغه دوه الوتنې چې ټاکل شوې وه افغانان له پاکستانه جرمني ته انتقال کړي لغوه شوي دي. فرانس پریس خبري اژانس ته خبرو پرون د دغه وزارت د ویان سباستن فشر په حواله کړي. یادې الوتنې د اپریل میاشتې په درویشتمه او نویشتمه پلان شوی وي. په ورته وخت کې پاکستان کې میشته او شمېر هغه افغانان چې د جرمني کیسونه لري وایي د افغان کډوالو د جبري شړلو د بهیر په تیزیدو سره دې خبرو دوی لا اندېښمن کړي دي. او وروسته خبر ده چې برټانیې چارواکو یو افغان ځوان په جرمني کې د یو کس د وژلو په تور نیولی دی. دغه 18 کلن افغان ځوان په جرمني کې د یو بل کس په وژلو تورن دی. د جرمني څارنوالانو ویلي دي چې د برټانیا پولیسو د جرمني د ملکنبرګ فور پومرن د ایالت د چارواکو د اطلاعاتو په اساس باندې دغه کس په برټانیا کې نیولی دی. د راپورونو په اساس دغه نیول وای افغان د جرمني په شويرن ښار کې د فبروري په 14مه د یو بل کس په وژلو باندې تورن دی. د جرمني ډي پی خبري اژانس د شويرن د څارنوال د دفتر په حواله باندې ویلي دي چې شکمن کس مخکې له هغه چې بریتانیا ته لاړ شي فرانسې ته تښتېدلی و. د جرمني خبري اژانس د دغه جرمن چارواکي نوم نه دی ښودلی خو ویلي دي چې جرمني حکومت له بریتانیا غوښتي چې دغه افغان تورن کس دوی ته ورستون کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لیمه ربانا رب سپیشل نامه سلامونه ونی کې هیلمې منې درنو زکونکو هیله د چروغ او جوړوسی او د وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون دویم لسته شرغ لاست وایم. هیله د چین ورځ هم د لوست اخر نه شي بور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. زموږ استاد سي د تیر ورځې درس د استایي مدنیت په حق له و د مدنیت او د ویدی مدنیت او د اریانو د تمدن په حق له و په دې هیله چې تاسو د ورځی درس شز د کړیوی او نن ورځ درس ته په پوره چمتووالی او لیوالتیا سره حاضر سی وسی. نو ورځ خپل د نن ورځی درس په لوي چې نن موضوع د افغانستان د اساطیری تاریخ په حق لده. دا چې افغانستان اساطیری تاریخ کې کومې کورنۍ شامل دي د هری کورنۍ اړوند به معلومات لاسته راوړو. زموږ لمرنۍ کورنۍ په دغه اساطیری تاریخ کې چې د هغه د پښتادیانو واکمنۍ ده یا لمرنۍ لړۍ ده پښتادیانو لړۍ ده. لمرنۍ سیاسي واکمن د استاد په کتاب کې د پښتادیانو په نامه یاد شوی دی چې د دې کورنۍ لمرنۍ واکمن چې و هغه کیومرس نومیده او ابو ریحان البیرونی په خپل لیکوري کې کیومرس د هوشنګ په نامه یاد کړی دی. د هغه اولنۍ اریایي واکمن دی چې په بلخ کې د سیاسي واکمنۍ بنسټ کې شو دی او د کیومرس څخه وروسته بیا د هغه زوی تیمورس وخت رسیږي او د نوموړی بیا د خپل واکمنۍ پر مهال باندې او مدبره وزیر چې شیدا سپ نومیده هغه په دولتي چارو کې هغه ته ځانګړي وظیفه ورکوي او نوموړی وزیر ولسته د نورو خدمتونو ترڅنګ د کالو جوړولو او د وړیو د ورېشلو لارې چارې هم وښودلې. پیشنهادیانو د سلسلې هغه نامتو او مشهور پاچا چې و هغه یما یا جمشید نومېدی چې د تیمور څخه وروسته دی واک ته ورسېدی او دی چې و لومړنی پاچا و چې په بلخ کې د شهر بنسټ کېښودی. یما ته هورمزدا د یو شهر د جوړولو هدایت وکړ او یما پاچا بیا هغه شهر داسې جوړ کړي چې د هغه شهر اوږدوالی او پراخوالی د آس د ځغلولو د میدان په اندازه و او د اوبو ډنډونه د آس ځغلولو میدان د کلو او کورونو لپاره وړ سیمې هم په دغه ښار کې جوړې کړلې او د دې ترڅنګ یې په دغه ښار کې داسې یو باغواشې داسې یو ژوبن جوړ کړي چې هلته د هر ایوان څخه یوه یوه جوړه پکښې ده وساتله. او د پیشدادیانو وروستنی یا هغه اخرنی واکمن چې و هغه کشاسب و چې د نو کلونو واکمنۍ څخه وروسته د افراسیاب لخوا به هغه سخت وځپل سو. د پیشدادیانو واکمنۍ چې کومه لړۍ چې وه هغه پای ته ورسېدله. د افغانستان ساتیری تاریخ دویمه کورنۍ یا دویمه لړۍ چې وه هغه د کیانیانو واکمنۍ ده چې د افغانستان د ساتیری تاریخ دویمه لړۍ هم په د کیانیانو په نامه یاده سوې ده. کاوی په ویدي او استایي متنو کې د پو مشر او امیر په معنا کارول سوی دی چې دا کورنۍ ځکه کاوی یا کیانی بلل کېږي چې د دغې کورنۍ د ټولو واکمنانو د نامه سره یا د نامه په سر کې د کې توری نښتی و. مثلا د کیانی کورنۍ هغه لومړنی واکمن چې و هغه کې قبات نومېده. نو ځکه د کې کلمه د دې د هر واکمن د نامه په سر کې ده نو ځکه دا کورنۍ هم د کیانیانو په نامه یاده سوې ده. دغه د دې کورنۍ لومړنی واکمن چې و هغه کې قبات نومېدی دی بیا د رستم پهلوان د پلار په غوښتنه بلخ ته نږدې د البرز په غره کې پر تخت باندې کښېني او 15 کاله بیا دی واکمني کوي. د عقیقبات څخه وروسته بیا د زوی کیکاوس واک ته رسیږي. کیکاوس هم د هغو کسانو سره جګړه کوي چې هغه د آریایي کلتور او مدنیت مخالفت یې کوي، یعنی هغه کسان چې هغه د آریایي کلتور د آریایي رسم و رواج او د آریایي فرهنګ همدارنګه د دغه آریایي مدنیت مخالفت و یا مخالفت ښکاره کوه او د دغه کلتور مخالفین و. دغه کیکاوس هم د همدغه کسانو سره جنګېدی او د جګړه مارو دا ډلې چې مازندران په ځنګلونو کې اوسېدلې په استایي متنونو کې ورته دیوان ویل سوي دي او د کیکاوس د خوا دغه ډله ځپل سوې ده او آریایي تمدن هم د هغه د بریدونو او رنیو څخه د وژغورله. په اوستا کې راغلی دی چې کیکاوس د دې لپاره چې تر ټولو ځواکمن پاچا سي دی د ربلنوا یا انایتا ته یې د ارزیفیا په غره کې 100 آسونه 1000 غویان او 10000 پسونه قرباني کړل چې دا د دوی هغه یو د عبادت هغه څه و چې د دوی ورباندې عقیده درلوده یو عبادت یې کوي. نو د دې لپاره چې دی تر ټولو ځواکمن پاچا سي او د دوی په باور دغه د دوی خدای د دوی سره مرسته وکړي نو ځکه په دا خاطر یې د ارزیفه په غره کې 100 دانې آسونه 1000 دانې غویان او 10000 پسونه قرباني کړل. کیکاوس د ارزیفیه د غره په شاوخوا باندې اوسترې کلاګانې جوړې کړلې پر اوسترو هیوادونو باندې واکمني درلوده او کیکاوس چې و هغه ډېر عقل هوښیار او پوه وزیر درلودی چې پوره جیره یا اوشنر نومېدی. د کیکاوس څخه وروسته بیا سیاوش واک ته رسیږي. د بلخ تاج او تخت هم سیاوش ته ورسیږي او سیاوش واکمنۍ باندې پیل کوي او خپله واکمنۍ پیلوي. سیاوش په استایي متنونو کې د سیاوشن په نامه یاد سوی دی چې دی بیا د بلخ نامتو او ډیر زړور واکمن و. همدارنګه سیاوش د ارینا ویجا پر سیمه باندې یوه ستره کلا جوړه کړې چې په استایي متنونو کې هغه د ګنګدش په نامه یاد سوی دی او د تورانیانو د پاچا افراسیاب سره د افراسیاب لوریه چې هغه فرنګیس نومېدله هغه ځان ته واده کړ او د هغه څخه زوی هم پیدا سو چې د زوی بیا کې خسرو نومېده. د سیاور څخه وروسته بیا د زوی کې خسرو د بلخ واکمن کیږي. نموري بیا د خپل پلار د غچ اخیستلو لپاره د تورانیانو سره جنګیږي. تورانیان د پلار سیاوش وژني چې بیا کله چې د سیاوش د مړینې څخه وروسته کې خسرو واک ته رسیږي، یعنی دی په بلخ کې واکمن کیږي، نو دی بیا د تورانیانو سره د دې لپاره چې د خپل پلار انتقام واخلي یا د خپل پلار غچ واخلي نو په دغه موخه د تورانیانو سره جنګیږي او د تورانیانو واکمن آسیاب او همچنان ده غورور ده غوروری په زنجیرونو باندې وتړل او بیا یې ووژل. که خسرو د کنانیانو د واکمنې بېلابېلې سیمې یو له بل سره وتړلې او د بشپړې یا مکمل سترواکۍ واک او ځواک یې درلودې. د همدې امله په استایي متنونو کې هغه ته د هېواد جوړونکي نوم ورکول سوی دی. یعنې دی دغه که خسرو د کنانیانو د واکمنې هغه مختلفې سیمې چې جلا جلا وې هغه یې ټوله یو له بل سره وتړلې او دی بیا د مکمل امپراتوری یا د بشپړې سترواکۍ واک او ځواک د خپل لاس کې واخیستې او دغه واک او ځواک د درلودي. نو د همدې امله دی په استایي متنونو کې د هېواد جوړونکي په نامه یاد سوی دی او د هېواد جوړونکي نوم درته ورکول سوی دی چې بیا د کیخسرو څخه وروسته د افغانستان اساطیري تاریخ درېمه کورنۍ واک ته رسیږي یا درېمه واکمني چې هغه د اسپه په نامه یادیږي واک ته رسیږي. لومړنی کورنۍ مو ویل چې هغه د پښتونیان و دویمه کورنۍ هم کینان و. د لومړنی واکمنۍ په پای ته رسیدو سره دویمه واکمنۍ پیلېږي یا دویمه لړۍ پیلېږي. د دویمې په پای ته رسیدو سره درېمه لړۍ چې هغه د اسپه کورنۍ ده یا د اسپه واکمنۍ ده هغه واک ته رسیږي. د کیانی کورنۍ وروسته د پاچاهانو بله لړۍ واک ته ورسېدل چې هغه بیا د اسپه کورنۍ په نامه شهرت پیدا کوي او د دې کورنۍ د هر واکمن د نامه په پای کې بیا د اسپه کلمه راغلې ده. د کیانی کورنۍ په هکله مو ویل چې دا کورنۍ ځکه په دې نامه یاد سوې ده چې د هر واکمن د نوم په سر کې د کې کلمه راغلې ده. نو ځکه دغه د کیانی په نامه یادیږي. نو د کیانانو څخه وروسته چې کومه د پاچاهانو لړۍ رامنځته سوه هغه بیا د اسپه کورنۍ په نامه شهرت لري. په دې خاطر د اسپه کورنۍ په نامه یاد سوې دي چې د دې د واکمنانو د نامه په پای کې بیا د اسپه کلمه راغلې ده. ځکه زیاتره په تاریخ متنونو کې د اسپه د کورنۍ په نامه باندې دغه کورنۍ مشهوره ده. د ځینو روایت پر بنسټ باندې د دې کورنۍ لومړنی ټولواکۍ د لهراسب نومې دی او لهراسب هم د کینانو د واکمنۍ پر مهال باندې په ټولو سیمو باندې واکمنۍ درلوده. لهراسب د زردشت دین منی او د هغه د پراختیا لپاره ډېر زحمتونه وایستل. د لهراسب څخه دوه زامن پاتې سول، یعنی دوه زامنې درلودې چې یو یې ویشت اسپه او بل یې زرېورې نومې دی. ویشت اسپه یا گشت اسپ د خپل پلار د مړینې څخه وروسته بیا دی واک ته رسیږي او د دغه گشت اسپ شهرت د دې لامل زیات سو چې دی د زردشت سره ملتیا وکړه او د هغه د آیین د خپرولو یا د هغه دین د خپرولو لپاره یې ډېرې هڅې وکړلې. زردشت هم د گشت اسپ څخه هیله درلوده چې خپله د ده مېرمنه چې هغه هوتاوسا نومېدل هغه هم دغه آیین ته دعوت ورکړي او زردشت دین ومني تر څو زردشت دین چې دی هغه تر لیرې ځایونو پورې ورسیږي او د گشت اسپ په امر سره د زردشت ټولې ویناوې چې وې هغه د غوایي پر 2000 پوستوک باندې ولیکل سول او د گشت اسپ د واکمنۍ پر مهال باندې د تورانیانو سره زیاتې جګړې تر سره سوې چې د گشت اسپ څخه وروسته بیا د هغه زمن وخت رسیږي. د گشت اسپ بل زوی د سپنتو داتا یا اسفندیار د په نامه یادیږي چې د ده د واکمنۍ په هکله ډېر معلومات سته. ویل کېږي چې اسفندیار یو ډېر هوښیار او زړور شخص و یا واکمن و. هغه د بلخ پر اورتل باندې داسې نیزه ودروله چې معنا یې د خپلې سیمې څخه په مېړانه دفاع او د پردیو مخنیوی و. چې اسفندیار هم په دغه د واکمنۍ د پراختیا لپاره ډېرې هلې ځلې کوي، ډېرې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي او خپله د امپراتوري حدود اوږدوي یا پراخه کوي. نو دی ډیر هغه زرور او هوښیار واکمن و چې موږ ویل د بلخ پر اورتون باندې دی داسې نیزه دروي چې د هغه معنا د خپلې سیمې څخه په ډیر مېړانه دفاع ده او د پردي څخه مخنیوی و. چې بیا د اسفندیار د مړینې څخه وروسته د اسپه کورنۍ هم واک پای ته رسیږي دغه واکمني او په دې ډول سره د افغانستان اساطیري درې لړۍ په پرله پسې توګه چې کله خپله واکمني وکړه د واکمني په پای ته رسېدو سره هغه کورنۍ نوره ختمیږي. چې د اسفندیار د مړینې څخه وروسته دلته د اسپه کورنۍ کومه واکمني چې وه هغه پای ته ورسېدله. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د نن ورځې درس به مو د پام وړ ګرځېدلی وي. موږ د افغانستان د ساتیري تاریخ درې مهمې کورنۍ یا درې مهمې لړۍ ولوستلې چې د هغو له جملې څخه چې دغه درې لړۍ چې وې یوه لړۍ د پیشتادیانو لړۍ وه چې پیشتادیانو په هکله مو وویل چې دا لړۍ څه ډول چیرې او د کومو کسانو لخوا رامنځته کېږي، دا په دې لړۍ کې کوم کسان واک ته رسېږي او کوم کارونه سرته رسوي. ورپسې مو دا وویل چې د دغه اول لړۍ یعنی د پیشتادیانو د لړۍ د واکمنۍ په پای ته رسېدو سره سم دویمه کورنۍ یا د کیانیانو کورنۍ واک ته رسېږي چې کیانیان هم په خپل وار سره خپله واکمني کوي او په دې واکمنۍ کې هم مختلف واکمنان واک ته رسېږي او مختلف پاچاهان واکمني کوي. د دې کورنۍ په هکله مو وویل چې دا ولې دغه کورنۍ د کیانیانو په نامه یاد سوې ده او دا کورنۍ یا دغه واکمنۍ څه ډول واک ته رسېږي او څه ډول ختمیږي. او د دوهمې کورنۍ یا د دوهمې لړۍ چې هغه د کیانیانو کورنۍ وه د هغه په پای ته رسېدو سره د اسپا کورنۍ واک ته رسېږي، چې د اسپا کورنۍ په هکله مو هم معلومات لاسته راوړل ده چې د اسپا کورنۍ ولې په دې نامه یادول سوې ده، دا کورنۍ څه ډول واک ته رسېږي، کوم پاچاهان په دغه کورنۍ کې واکمني کوي یا په دغه کورنۍ کې کوم پاچاهان واک ته رسېږي. د دغه موضوعاتو اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې د هرې لړۍ اړوند کوم معلومات موږ تاسو ته وړاندې کړل ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ښه به مو زده کړی اوسي، تر دې دمه مو ملتیا کړی اوسي او په هرې موضوع باندې به تاسې پوه سوي اوسي. نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس مو همدومره و. د نن ورځې درس نن پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، تاسې ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښې چارې.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیشل نامه سلامونه ونی کی هیلی میمنه درنو زګونکو هیله د چروغ او جوړو سی او د ژوند چاري به مشکور مخسي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرح لا سویم. هیله د چنن ورځ هم د لوست سره خلنی شي بر سره مل پاتسي او د نن ورځې د موضوع څخه غټه واخلي. نن به د افغانستان د وګړو او عربي مسلمانو متقابل اغیز او همدارنګه د افغانستان د خپلواک اسلامي حکومتونو اړوند معلومات لسره ورو. څلورم لوست یو لسمینه تر د شمی پانی د هڅو کې چې د لوست سره خلنی شي بر سره مال پاتسي. راز خپل د نن ورځې موضوع په لوو د افغانستان د وګړو او عرب مسلمانو متقابل اغیز. د اسلام پر تک سره زموږ هیواد د تاریخ یو نوی پړاو په یو نوی پړاو کې ګام کې شو او اسلام زموږ د خلکو ته یو نوی او یو نفري هویت ورکړ. تر دې وروسته زموږ د هیواد یو اسلامي هیواد وبلل سو او دغه نوی هویت زموږ خلک د یو دین، د یو عقیده او یو فکر خواته راوبلل او زموږ د هیواد ټول قومونه او قبایل د یو دین، یو عقیده او فکر خاوندان سول. د اسلام پراتک سره هغه خندونه چې هغه د پوهې د ترلاسه کولو په لاره کې موجود و هغه ټول له منځه ولاړل او د پوهې نه هغه انحصار چې هغه به مثلا د ځواکمنو خلکو، د شتمنو خلکو، د حکم چلوونکو خلکو او د دوی په لاس کې و هغه له منځه یووړ او علم یې د ټولو لپاره پراخه کړ. په همدې دلیل علم او پوهنه هم ډیره وده وکړه. زموږ په هیواد کې د پوهانو او عالمانو ډیر شمیر ډیر سو او ډیر شمیر خلکو د پوهې په برخه کې هم ډیر زیات خدمتونه وکړل. لنده دا چې د اسلام او افغانستان غیزه یو متقابل غیزه ګرن کېدای شي، ځکه په دغه لار کې زموږ خلکو ډېری سرشندنې او د خپل ځان او سر څخه تېرېدنې کړې دي. اسلام دین زموږ خلکو ته نوی هویت ورکړ، خلکو ته یووالی او وحدت وروبخښه، او د علم او پوهې دروازه یې د ټولو لپاره خلاصه کړه. د افغانستان خلکو هم د پوهنیزو او کلتوري خدمتونو له لارې او هم د سر او د ځان د تېرېدنې په ذریعه سره د اسلام د تمدن د پرتمنې ماڼۍ په ودانولو کې ډېره برخه واخیسته. په تېره بیا پوهانو په دې برخه کې ډېر کوښښونه او هلې ځلې وکړې، او اسلام یې د اسلام په پرمختګ او پراختیا کې نوره هم تر ټولو ډېر زیات برخه اخیستې وه. دا اوس موږ او ستاسې د افغانستان د وګړو او عربو مسلمان متقابل اغیز لوست. رجو د افغانستان خپلواک اسلامي حکومتونه پیژنو. دا چې کله اسلام افغانستان ته راغلی نو دلته خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته سوچ. دا غو له جملې څخه یو هم طاهریان، سفاریان، سمانیان، غزنویان، سلجقیان، غوریان او خوارزم شاهان، همدارنګه مغولان، تیموران او د کرد کورنۍ ور. لومړی رجو طاهریان پیژنو چې طاهریان څوک دي. طاهر د حسین سوی په اصل کې د هرات د پوشنګ یا اوسنی زندجان د خلکو څخه دی چې په 1950 سپوږمیز کال کې زیږیدلې دي، او د ځواني د شروع څخه د هیواد په ټولنیز او سیاسي چارو کې ګډون کوي، او په دغه برخو کې برخه اخیسته. د دې د خپل دوه بسې وړونو د منځ چې هغه یو د دغه دوه له جملې څخه د مامون رشید ملاتړ کوي، او په 1995 سپوږمیز کال کې هم امین وواژه. بل اسلامی حکومت چې دی هغه سفاریان و، چې د دې کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لید سفاری زوی دی، چې کله د طاهریان حکومت له منځه ځینو بیا وروسته دغه کورنۍ یا دغه حکومت رامنځته کیږي، چې دغه کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لید سفاری زوی دی. او دی خپله د سیستان د خلکو څخه و. په 2001 سپوږمیز کال کې د افغانستان په سویل لویدیځ برخه کې زیږیدلی دی، او د پلار چې و هغه د مسکري دنده درلوده. نو د همدې عمله یعقوب ته او د دوړونو ته چې هغه عمر، علي او طاهر نومیدل، دوی ته سفاریان ویل کیږي. یعقوب په ځواني کې د یارانو د ډلې څخه د ډلې سره ملګری سو، او په دې ډله کې بیا د مشرتابه رتبې ته ورسېدی. چې یعقوب سفاری د بیا وروسته د سیستان بیلابیل ښارونه ونیول، او د هغه څخه وروسته بیا دی د زبیل شاه سره جګړه کوي، او په دغه جګړه کې زموږ د هیواد ډېرې مهمې سیمې د یعقوب لشکرې نیسي. او دغه راز د طاهریانو د کورنۍ وروستنی واکمن چې هغه محمد نومیدی، هغه هم د ده په لاس سره بندي کیږي. چې بیا وروسته دغه کورنۍ چې کله ختمیږي، دغه حکومت چې کله ختمیږي، نو بیا د سامانیان حکومت رامنځته کیږي. سامانیان هم یو اسلام خپلواک اسلامي حکومت و، چې دغه کورنۍ د یو شخص چې هغه سامان نومیده د هغه د اولادې څخه ګڼل کیږي، چې خپل سامان د بلخ د خلکو څخه و، او د امویانو د خلافت په مهال باندې دی مسلمان سوی و. د ده زمن هم په حکومتي دفترونو کې مهمې دندې ترسره کولې، او د سامانیانو د حکومت بنسټ ایښودونکي چې و هغه اسماعیل سامانی نومېدی، چې همدغه امیر اسماعیل سامانی اته کاله واکمني وکړه. د بخارا ښار خپل پلازمینه وټاکله، او هغه ودان کې چې بیا د اسماعیل د مړینې څخه وروسته د زوی احمد او تر هغه وروسته بیا نصر واکمني ته رسیږي، او د دوی واکمني پیلیږي. ورپسې بل اسلامي حکومت چې و هغه غزنویان او سلجوقیان و. د غزنویانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي الپتګین نومېدی، چې هغه د سامانیانو په دربار کې د ترکیې توکمه امیرانو او سردارانو څخه و. خو د غزنویانو حکومت د سپتګین په واسطه رامنځته سو، چې دی د الپتګین زوم و، او د غزنی د ټولواک چې هغه لویک نومېدی، د هغه څخه په جګړه کې بریا ترلاسه کړه، او د ده څخه وروسته بیا د ده زوی سلطان محمد غزنوي واک ته رسېږي، چې دی بیا په لومړي سر کې دننه په افغانستان کې حکومت ټینګوي. دغه څخه وروسته بیا د هند په لور ځي، او خپل د حکومت لمنې تر هغه سیمو پورې هم غځوي. ورپسې د غزنویانو پسې سلجوقیان واک ته رسېږي، چې سلجوقیان هم د ترکمنانو د توکم څخه شمېرل کېده. د سلجوقي ترکمنانو نیکه چې و هغه سلجوق نومېدی، چې څلور زامن یې درلوده. د ده یو زوی د اسرایل په نامه د سلطان محمد غزنوي د خوا نیول کیږي، چې بیا د هندوستان په کالنجر کې تر اوو کلونو زنداني کېدو څخه وروسته بیا دی همالته مړ کیږي. چې بیا دغه کار د غزنویانو او سلجوقیانو ترمنځ د دښمنۍ لامل وګرځېدی، او د سلجوقیانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي چې و هغه د سلجوق لمسی طغرل بیګ و، چې دی د دندنقان په جګړه کې سلطان محمد غزنوي ته ماتې
ورکوي او ډیر مهم ولایتونه لکه ماورانهر ایران او افغانستان هم دی نیسی چې بیا د سلجوقیانو هیواد چې دی یا دغه حکومت چې دی د سلجوقي شهزادګانو ترمنځ ویشل کیږي او شهزادګان د خپل وزیرانو په مرسته چې هغه اتابک نومیدل د حکومت چاري پر مخ وروړي چې دغه کار به د دې لامل کیږي چې دغه سلجوقي هیواد ټوټه ټوټه سي او په پایله کې بیا نورې سلسله یا نورې حکومتونه لکه خوارزم شاهان قراختیان غوریان هم داسې نور رامنځته سي او د سلجوقي ستر هیواد سیمې ونیسي چې بیا د سلجوقیانو هغه ډیر مهم خدمت چې دوی کړی و هغه د هیواد د کلتور او تمدن په برخه کې و چې دوی د فارسي ادب او فرهنګ ته ډیر پاملرنه کول فارسي ادب او فرهنګ یې د سلجوقیان همدغه سلجوقیانو تر عراق اذربایجان او کوچنی آسیا پورې ورسوي او د دوی په زمانه کې د جوزجان په سرپل کې د امام خورد زیارت جوړ سو همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې یو منار ته زین سو او د بلخ په لویدیځه برخه کې بیا د بابا حاتم په نامه هم زیارت جوړ سو ورپسې نورې لړۍ د غوریان او خوارزم شاهانو غوریان د غور د یو ډېر لرغونې پخوانۍ کورنۍ ده چې د دوی ستر نیکه ملک شمس نومېده او دوی د اسلام د څلورم خلیفه حضرت علي رضي الله عنه د خلافت په دوره کې اسلام ومنه او د غور د حکومت فرمان یې هم ترلاسه کړ. امیر پولاد او امیر کرور هم د همدغه کورنۍ بچیان و او امیر محمد سوري هم د غوري کورنۍ د شاهانو څخه و چې دوی هم د سلطان محمد غزنوي د نرمۍ په وړاندې ټینګار وی او په پایله کې داغه د خوابندګی شي چې بیا داغه څخه ورسته غوریان د غزنویانو تر سلطې لاندې ورغلل. سلطان شهاب الدین غوري بیا لاهور ته نږدې په یوه سیمه کې د هندوانو لخوا نیول کیږي او دی بیا ورسته وژل کیږي چې داغه څخه ورسته بیا غوري لشکر چې کله بیرته ستنیږي په لاره کې د خپلو قومونو او قبایلو لخوا هغه لوټ کیږي چې بیا خوارزم شاهان د دوی د دغه کمزورتیا څخه ګټه کوي او پر افغانستان باندې بیا دوی واکمنان کیږي. خوارزم شاهان هم په ماورانهر کې د خوارزم د شهر را پاتېدلې دي او داسې ویل کیږي چې د خوارزم لومړنی امیر انوشتګین غرجه نومېده او د غرجستانو یا د اوسنۍ هزاره جاتو د اوسېدونکو و خو لومړنی شخص چې هغه خوارزم شاه ونومېدې هغه د زوی قطب الدین محمد و چې د دې کورنۍ نومیالی ټولواکۍ چې و یا ډېر مشهور ټولواکۍ چې و هغه علاءالدین نومېدې د وروستنۍ سلجوقي واکمن چې هغه طغرل بیګ نومېدې هغه یې ووژه او د ایران ډېرې سیمې یې ونیوله همدارنګه د ایران او افغانستان زیاتره سیمې یې ونیولې. د ده زوی علاءالدین محمد بیا تر 1412 کال پورې غوري دولت د منځه یووړ. ورپسې کورنیانی یا لړیانی چې دی هغه مغولانو کورن حکومت د تیمورانو او د کرت اولاده وه. لومړی راځو مغول پیژنو. مغول هم د مهمو آسیایي قومونو څخه دی چې دوی د دوی سیمه مغولستان چې ده هغه د ترکستان او چین ترمنځ پرته ده چې د دې خلکو ژوند چې و هغه قبایلي و دوی همیشه د یو ځای بل ځای ته کډه کېدل او دغه د مغولو قبیله چې وه هغه د یوې لویې جرګې په ترڅ کې تموچین خپل لارښود په توګه وټاکه او هغه ته د چنګیز خان لقب ورکړي چې دغه مغولي قومونه او قبیلې نورې هم سره یو کړي او د خپل خلکو د لاشه نظم د هغو د ثبات لپاره د یاسات لسلیک لاندې د مقرراتو یوه ټولګه جوړه کړه تر څو خلک په ښه ډول سره منظم کړي او خلک ډېر ښه نظم او ثبات ولري. ورپسې هم د کرت کورنۍ ده چې ځینې تاریخ پوهان دغه کورنۍ د غوري د سلسلې او ځینې نور بیا د سلجوقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ګڼي. یعنې ځینې وایي چې دا په د غوري سلسلې څخه ده، ځینې بیا وایي چې د سلجوقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ده. دوی په هرات کې د دې کورنۍ لومړی بنسټ ایښودونکي په هرات کې ملک شمس الدین نومېدې چې دی د مغولو سره روغه جوړه کوي، د روغه جوړې سیاست مخه کوي او مغولو ته د رښتینې خدمت په بدل کې بیا ملک شمس الدین هغه ته ورکوي چې زموږ د هیواد په مهمو شهرونو باندې د حکومت کولو فرمان هم د هغه څخه لاسته راوړي او په هرات، کابل، کندهار، هزاره جات، سند او هند باندې د حکومت هم دغه د حکومت کوه، د ځایناستې هم د مغولو سره د همکاري کولو سیاست ادامه ورکوي چې په پای کې بیا دغه کورنۍ د تیمور لخوا د منځه وړل کیږي چې بیا تیمور هم د چنګیز په کورنۍ پورې اړه لري. دې د سمرقند په شهر سبز سیمه کې زیږیدلی دی او تیمور په لومړی سر کې منځنی آسیا ته تابع کوي. دغه څخه وروسته بیا د سمرقند ښار خپل پلازمینه یا خپل مرکز ټاکي. په دې وخت کې زموږ په هیواد کې یو پیاوړی او ډېر ځواکمن حکومت شتون نه درلودی، ځکه نو تیمور په اسانۍ سره په دې باندې وتوانېدی چې هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي او همدارنګه د ایران د هند ځینې سیمې روسیا د عثماني دولت مځکې هم ونیسي. خو کله چې بیا دی د چین د نیولو فکر کوي یا دغه پلان لري چې چین سیمه ونیسي یا د چین هیواد ونیسي، نو په همدغه وخت کې دی مړ کیږي، چې بیا وروسته د هرات تیموران واکمني رامنځته کیږي، چې دوی دغه تیمور چې دی هغه په 1918 کال کې مړ کیږي او د ده سره سم دغه امپراتوري چې د هغه ټوټې ټوټې کیږي، د زمان او د دلمسیان په جنګو باندې اخته کیږي. په خپل منځ کې د تیمور کوچنی زوی شاهروخ میرزا د خراسان حکومت ترلاسه کوي، د خپل حکومت پلازمینه د هرات ښار ټاکي او 23 کاله بیا دی هم حکومت کوي. د ماورانهر شیبانیان او استراخانیان، شیبانیان چې دی د دغه شیبانیانو د حکومت بنسټ ایښودونکي محمد خان شیبانی نومېدی، چې هغه بیا دا ادعا کوله چې دی د چنګیز د زوی د جوجی د اولادې څخه دی. او شیبانیان په لسمې هجري پیړۍ کې ماورانهر ته کډه وکړه او د یو سیمه ییز حکومت بنسټ یې کېښود. همدارنګه په منځنۍ اسیا کې خپل واکمني ټینګه کړه او دوی چې وه هغه په 1912 کال کې د امو د سیند څخه راپورې ووت او زموږ د هیواد شمالي او لویدیځ سیمه د بلخ څخه تر هرات پورې دغه سیمه ونیولې. بل حکومت هم د اسراخانیانو حکومت دی، چې دغه دوی بیا د ازبکانو د توکم څخه شمیرل کیږي او دوی هم هڅه وکړه چې په افغانستان کې خپل واک ته پراختیا ورکړي. دوی په ځانګړې توګه د افغانستان د تخار ولایت تر خپل کنټرول لاندې راوستي وو او دغه ځای بیا هرات او بلخ باندې حمله وکړي. د دوی دغه حملو او نرمیو زموږ خلک ډېر مثلا ډېر شمېر خلک خپل ځانونه د لاسه ورکړل. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې ستاسې کورنۍ دنده دا ده چې درو پوښتنو ته ځوابونه وایاست او هم هغه ځوابونه په شکل سره زده کړئ. اول دا چې استراخانیانو په حق له څه پوهېږي، هغه څه چې تاسو د استراخانیانو په حق له زده کړې وي هغه په دې جواب کې ولیکئ. غزنویان او سلجوقیان څوک وو او د دې تر څنګ د کرد د کورنۍ په حق له څه پوهېږي، همدغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او هڅه وکړئ چې زده کړئ. نو درنو زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ونه کې هلی مې ومنې درنو زده کوونکو، هله دا چې روغ جوړ سي وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرغلاست وایم. هله دا چې نن ورځ هم د تل په څیر د لوست راخرنی شي بور سره مل وسی او د نن ورځې د پزرپور موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل لومړنی لوست پیلو، چې لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د دویم ځل د واکمنۍ په حق لده.
وروسته لدې چې انګریزان او شاه شجاع یو ځای د کابل تر لنوزي شخپل شاه شجاع د انګریزان په تکیه باندې د کابل په بل حصار کې څلور کاله پاچاهي کوي چې انګریزي سفیر مکناتن د لومړي وزیر او نائب السلطنه په توګه دند تر سره کوي الکساندر برانس هم د کورنی چارو د وزیر په توګه دند مختبیایي موهن لال د ضبط او حوالاتو مسؤلیت په غاړه لري د انګریزانو د انګریزانو ځینې سیاسي او پوځي ممبرین هم د هیواد په بیلابیلو چارو کې سلاکاران بلل کېدل چې دغه وظایف چې دوی درلوده دا ځکه چې په افغانستان کې د تلپاتې استوګنې هوډ درلودی دا چې دوی په تلپاتې ډول په افغانستان کې پاتې سي اصلي موخه یې همدا وه دوی خپل ځواکونه کابل کندهار کلات غزنی وردګ چاریکار بامیان او همدارنګ جلال آباد کې ځای پر ځای کړل سره چې انګریزان په دې فکر کې وو چې دغه د ځواکونو د ځای پر ځای کولو څخه وروسته دوی په دې فکر کې وو چې خپله ستړیا وباسي مګر د دوی دغه فکر چې وو هغه بې ځایه وو د هغوی ظلم او زیاتۍ د خلکو د ناخوښۍ همدارنګه د پوځي لګښتونو زیاتوالی د هیواد د عوایدو کموالی د مالیاتو تحمیلول د نرخونو لوړوالی همدارنګه د وخت د حاکم څخه یا د وخت د همغه وخت د واکمن څخه د خلکو کرکه دا ټول هغه لاملونه وو چې د دې سبب سو یو لوی ملي پاڅون راپورته کړي یا یو لوی ملي پاڅون رامنځته کړي همغه وو چې د غلجیو زرمتو خوګیاڼیو کوهدامن او کوهستان خلکو د سرکشي نشانې روشانه سوې دي خپلې سرکشیانې پیل کړې چې بیا وروسته د ملي مشرانو په واسطه دغه خلک یا دغه ملي خوځښتونه ته نور هم وده او پراختیا ورکول سو چې بیا وروسته دوی د نواب باغ په کوڅه کې د اسګزی عبدالله خان په کور کې د حملې پلان جوړوي او یو دولس کسیزه شورا جوړوي چې په هغه کې نواب خان نواب زمان خان د رئیس او امین الله خان لوګری د مرستیال په توګه ټاکل کیږي تر څو د سولې او جګړې چارې په غاړه واخلي په 1941 زیږدیز کال کې د نومبر پر 2 د افغانانو لپاره د ملي پاتسون او همدارنګ د بریالیتوبونه یو ډیر لوی ورځ او د برتانیا د لوی امپراتوري د ماتې ورځ بلل کیږي په دې معنی چې دوی هغه کوم پلان چې درلودي د همغه پلان سره سم دی د کابل په د بل حصار په لمونه کې چې هلته د انګریزانو مامورینو او منصبدارانو قرارګاوي وي دوی پر هغه ځای باندې ابله وکړه د برانس کورته اور ورواچوي او مبارزونو په دغه دویمه ورځ باندې د انګریزانو په نورو کلاګانو باندې حمله وکړه چې هغه کلاګانې د کابل په ښار کې وې په دغه وخت کې خلک ډله په دې ملي جهاد کې ګډون وکړ او د نیک مرغه سردار وزیر محمد اکبر خان هم کابل ته راغلی د نواب خان د نواب زمان خان پر ځای باندې د جهاد مشري په غاړه واخیسته او کله چې انګریزانو دغه خپل سخت او ستونزمن حالت ولید د سردار محمد خان سره دوی خبرو اترو ته کښېنستل انګریزانو غوښتل چې په دې خبرو کې یا دغه کوم خبرو اترو چې دوی کولی دغه خبرو په جریان کې سردار محمد اکبر خان ووژني خو محمد اکبر خان دغه فرصت څخه ګټه اخلي او پر مکناتن باندې حمله کوي او هغه د توپنچې په ډز باندې ووژني نو همدا دي چې دغه 1941 زیږدیز کال د نومبر 2 د افغانانو لپاره یو ډیره د بریالیتوبونو ورځ ده او په دغه ورځ باندې د برتانیا لوی امپراتوري ماتوي او هغه امپراتوري له منځه وړي د جګړې په ترڅ کې ډېر شمېر انګریزان هم ووژل سو د دوی په خپل وینا 14500 تنه څخه یوازې یو کس ډاکټر برایدن په نیمه ژوندۍ حالت باندې د جلال آباد ته ځان ورسوي او هغه کوم لشکر چې مات سی وي تباسي وي د خپل لشکر د تباهي کیسه وکړه او انګریزانو په کابل کې د خپل لشکر د مات څخه ورسته د انتقام یا د غچ اخیستلو باندې لاس پورې کړ او دوی خپل یو نوی لشکر یا د ملشکر یو جوړ کې د يرغل د پاره چې بیا ځلې حمله وکړي مګر وزیر محمد اکبر خان د کابل په لور باندې د جنرال پالک په مشرۍ د انګریزانو د ځواکونو دغه حرکت څخه خبريږي او دی بیا مقابله ته ورسي چې امیر دوست محمد خان د لښوري سره سم د تشقرغان په لور باندې بیا ورسته دوی شاتک کوي د پالک او سیل ځواکونه د جلال آباد څخه کابل ته ننوتل او د خپل هغه لسلیلي حیثیت بیا راګرځولو لپاره دوی د کابل چارچتی بازار هم درنګه ښکلی ستالیف ته اور اچوي چې بیا نڅپه د انګریزانو د ذهن څخه د افغانستان د نیولو هغه کوم فکر او مفکوره چې هغه وزي دوی دوست محمد خان آزادوی چې افغانستان دستون او یو ځل بیا پر تخت باندې کښېني، خو په دې توګه د انګریزانو د یرغل له منه ټوله سوله، او دغه کوم حمله چې کېدله هغه د هغه له منه ټوله سوله. په دې ماتې سره د انګریزانو حیثیت په ټوله آسیا کې، د آسیا په ټوله، حتی یوازې په آسیا کې نه، په ټوله نړۍ کې د دوی دغه حیثیت راکښته سو، او د انګریزانو کابینه چې وه هغه بدله سوه. د دې څخه وروسته انګریزان د افغانستان په اړه خپلې کړنلارې ته بدلون ورکړ، او تر دې ډېرې مودې وروسته بیا زموږ هېواد یې پر خپل حال باندې کېښود، او په بدل کې د افغانان ډېر ستر ویاړونه او بریالیتوبونه دوی لاسته راوړه او ورپه برخه سو. راځو دا چې د دویم ځل لپاره امیر دوست محمد خان څه ډول واک ته رسېږي. انګریزان چې هغه څلور کلنۍ ورکې کې چې کومې ترخې تجربې لاسته راوړه، د هغه څخه دا زده کړل چې نور په افغانستان کې پاته کېدلی نه سي، نو د همدغې لارې، د همدغه عمله، د حل لارې د پیدا کولو لپاره دوی د نوې اړیکې د ټینګولو په فکر کې سول، چې بیا دوی دې ته راضي سوه چې امیر دوست محمد خان د دویم ځل لپاره واک ته ورسېږي. او له همدې امله چې زنداني امیر د ټولو پیښو څخه بې خبره پاته وو، افغانستان ته په بیرته راستنېدو سره انګریزانو ته هیڅ ډول قید و شرط نه ایږدي، او له همدې امله د برتانیا هند دولت افغانستان په ملک التوایفو باندې ویشي، او همچنان په افغانستان کې د نفاق زیاتوالی راولي. او امیر دوست محمد خان یې دروګونو ولایتونو، کابل، غزنی او جلال آباد امیر په توګه ومانه. وروسته له دې چې بیا امیر دوست محمد خان پاچا کیږي، لومړی یې د هیواد کورنۍ وضع او په سمون کولو باندې لاس پورې کوي چې د هیواد داخلي وضع یا حالات سم کړي، د دې لپاره چې د ملک التوایفو د رامنځته کېدو او د جګړې د پیښېدو سره د هیواد وضع ډېر خراب شوې وه. بیا د سیاسي والی او دا چې یو مرکزي دولت ټینګي او مرکزي دولت منځته راوړي، دغه لپاره هڅې کوي چې د ټولو قوماندانانو په تېره بیا د وزیر محمد اکبر خان په میړانه د بامیان څخه تر مزار او هرات پورې سیمې فتح کړلې، او همدارنګه د خلکو ځینې خوځښتونه چې په ځینو سیمو کې رامنځته شوي وو، هغه بغاوتونه او خوځښتونه یې آرام کړل او له منځه یې یووړل. لنډه دا چې وزیر محمد اکبر خان د یو فاتح هېوادپاله او سرښندونکي سړي په توګه د افغانستان په سیاسي والی کې ډېر زحمت وویستی، او نوموړی په پای کې بیا د 90 کلونو په عمر په 1948 زیږدیز کال کې د یو هندي ډاکټر پوسټ ته چې هغه زهر لرونکي ګوري هغه ته ورکړې، په هغه سره دی په شهادت ورسوي، او د مزار شریف په روضه کې د خاورو ته وسپارل سو. چې بیا امیر دوست محمد خان د وزیر محمد اکبر خان د مړینې څخه وروسته خپل بل زوی شهزاده غلام حیدر خپل ځایناستی وټاکه، او د وزیر اکبر خان مړینه یا د مرګ د افغانستان ټول خلک خوشاله کړه. د دې سره سم د سکانو حکومت هم د رنجیت سنگ تر مړینې وروسته کمزوري سو. انګریزانو په پنجاب کې پرمختګ وکړ او د پنجاب زیاتره سیمې ونیولې. امیر دوست محمد خان هم د پېښور او د هغه وخت او د هغه شاوخوا سیمې چې غوښتلې په لاس تر راوړي دغه لپاره هڅه وکړه، خو د هڅې هم کوم ځای ونه نیوه، او د بلې خوا د هندوکش د شمال ولایتونه هم د لاس تر راوړل، د ملک التوایفو د لمنځه وړلو لپاره یې هم ګام واخیست، او په دې برخه کې ډېر زیات بریالي ګلور په برخه سو. امیر دوست محمد خان بیا خپل پام د هرات او کندهار خواته ډیر وګرځاوه. کندهار په 1955 کال کې د مخالفتونو له امله د امیر دوست محمد خان لاس ته ورغلی، او د مرکزی دولت تر ادارې لاندې راغلی. د سردارانو تر منځ د هرات وضع هم د وحال شنه و. ایرانیان د هغه د لاس ته راوړلو لپاره هڅې کولې، او کله چې یار محمد خان الکوزی مړ سو، بیا ایرانیانو هم بریالیتوبونه لاس ته راوړل. امیر دوست محمد خان د شر وروسته د سخت جګړې څخه په 1948 زیږدیز کال د می په میاشت کې ونیوه، او په افغانستان کې د روسیې د پرمختګ مخه ونیوله، او همدارنګه په دې توګه د اوسني افغانستان سیاسي والی په مکمل ډول شوسو، او یو شی والی سیاسي والی منځته راغلی. امیر دوست محمد خان هم تر شل کاله واکمنۍ څخه وروسته بیا په 1948 زیږدیز کال کې د جون په میاشت کې په هرات کې مړ سو، او د خواجه عبدالله انصاري د مقبرې څنګ ته دی شخص. په دې پسې د امیر شېر علي خان واکمنۍ پیلېږي، او د سلطنت رامنځته کېږي چې امیر دوست محمد خان د مړینې څخه وروسته شهزاده شېر علي خان د هغه ځایناستي ټاکل کېږي، او د فاتحې د مراسمو څخه وروسته په 1948 کال کې د 23 کلنۍ په عمر کې د خپل پاچاهي اعلان کړه، او د دې موضوع دغه موضوع بیا د دغه موضوع خبرې د خپرلو او وړنو او د هیواد هرې برخې ته ورسوه. د دې تر څنګ پښکارا ټولو اورونه د محمد اعظم خان په ګډون د هغه سره خپل بیعت اعلان کړ. شېر علي خان خپل سوی محمد یعقوب خان د هرات د چارو د سمبلولو لپاره وټاکی او د خپل د کورنۍ د نورو غړو سره د کابل په لور باندې روان شو. چې بیا محمد اعظم خان چې هغه یو ځان غوښتن کې سړی و د کابل په لور امیر شېر علي خان د سفر ملګری و، خو د شنډټ په سیمه کې د امیر څخه جلا شو او د هزارجات په لور باندې خپل اصلي ورور محمد حسین خان چې هغه د حضرتاتو حکم او هغه ته ورغلی او دا هیله درلوده چې د خپل ورور او د حضرتاتو د خلکو په مرسته سره د سلطنت ته ورسیږي. بل اخره محمد اعظم خان د خپل ورونو په مرسته یو لشکر جوړ کړ او امیر شېر علي خان سره مقابله وکړه، چې بیا په دغه کې امیر شېر علي خان کمزوري سو نور توانی نه درلوده او د خپل انګریزانو ته پناه یووړه. د بلې خوا بیا عبدالرحمن خان هم د امیر شېر علي خان د حکومت پر ضد باندې په پاتون باندې لاس پورې کړ او د هندوکش د بچګا په جګړې کې د بچګا په درې کې جګړه پیښه شوه، چې دی د مات سره مخامخ سو بیا بخارا ته ځي او امیر شېر علي خان هم دا تمه درلوده چې د نن په هیواد کې دولت ټینګ کړي او د نوي تمدن په پرمختګ کې ونډه واخلي. چې بیا د خپل وروڼو د مخالفت او د کورنۍ جګړې له امله دا کار ونه سوی کولای او د خپل سلطنت په لومړنۍ دوره کې د خپلو پلانونو په پلي کولو کې بریالی سي. نو هغه موضوع چې امیر شېر علي خان بیا د ځې خوښنې او ګوشکیر کې هغه دا و چې د هغه ځو شهزاده محمد علي خان مړینه و، چې سردار محمد امین خان هغه سردار محمد امین خان سره په جګړه کې په کندهار کې ووژل سو او عبدالرحمن خان یوازیتوب عبدالرحمن خان په بخارا کې د ته وهڅاوه چې محمد اعظم خان په ملتیا سره پر کابل باندې حمله وکړي او هغه ځای تر خپلې ولکې لاندې راولي. رجو امیر محمد افضل خان د شخصیت سره پیژندګلوي ته. کله چې محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان کابل ته راځي، محمد افضل خان خپل پاچا ټاکي او د امیر د پاچاهي خبر هغه انګریزانو ته ورکوي چې هغه په هند کې میشتول. بیا انګریزان پرته له ځنډه د امیر محمد افضل خان حکومت په رسمیت باندې پیژني او بیا یې خپل استازي کابل ته استوي. په کابل کې د واک څښتن چې و هغه څرنګه چې دی په کابل کې د واک څښتن و د خلکو د خوا هغه منل کیږي او وروسته بیا امیر شېر علي خان د خپل واکمنۍ د ساتلو په موخه د کندهار څخه کابل په لور ځي. مګر په کلات کې د سردار محمد افضل خان او عبدالرحمن خان د ځواکونو لاسه ماته خوري او پر شا کیږي. کله چې امیر شېر علي خان په هرات کې استوګن کیږي، د اقچې پخوانی حاکم فیض محمد خان د نوموړي سره اړیکې ټینګوي او هغه سره مرسته د هغه د مرستې وعده ورکړي چې سره مرسته کوي، چې دواړه په ګټه بیا میمنی او مزار د خوا په 1308 زیږدیز کال کې د کابل پر خوا باندې حرکت کوي. سردار محمد خان عبدالرحمن خان هم د پنچیر د بازار په سیمه کې د شېر علي خان د پرمختګ مخنیوي کوي، چې په پایله کې فیض محمد خان مړ او شېر علي خان هم د هرات په لور باندې ځي. او په دې وخت کې امیر محمد افضل خان د ناروغي سره مخ کیږي او مړ کیږي، چې واکمنۍ په همدې ډول سره پای ته رسیږي. تر نن زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس تر اتونکو درس پورې تاسو په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري شي چر
ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم دلی مهربان را پس پیچلی نامه سلامونه ونی که هیلی میو منی درانو زکون کو هیلی دا چراغو جور بیست وقت بمو تر دی محال پا خیره رسولی وی تس چولو تا دای لسم چولگی تاریخ مزمون سلورم لوست شرخ لست ویم پا دی هیلی چنن رز هم دل وست را خرینیشی برا سر مل پتیسی او دنن رزی دا موزاد سخه گرت وخلی درانو زکون کنن مو موزو دا یونان بختریخ پلواک دولتونو پا حق لدی چی پا دل وست که بموجو تاسی دا یونان بختریخ پلواک دولتونو اروان معلومات لست را ورو راځو خپل درس پیلو د یونان بختریخ خپلواک دولتونه د دې دولت د همدغه یونان بختری دولت لمړنۍ بنسټ ایښودونکې ده دیوتس په نامه یادیږي چې د 255 کاله په خوا تر میلاده په بختر کې د یوناني سلوکیدیانو څخه خپل خپلواکي ترلاسه کړه او خپل خپلواکي اعلان کړه چې د دیوتس واکمني چې وه هغه دوه پړاوونه درلودل په شروع کې دیوتس په بختر کې دا رقم مسکوکات خپانه کړه یا جوړ کړل چې د سکې پر یو مخ باندې خپله د دیوتس انځور په بل مخ باندې بیا د انتیکیوس څیره ښکارېدله خو د دیوتس د واکمنۍ په وروستیو کې بیا مسکوکات د خپلواکۍ وروسته جوړ شوي دي په دې مسکوکاتو کې بیا د سکې پر یوې خوا باندې د دیوتس څیره پر بلې خوا باندې بیا د جوپیتر څیره چې هغه د رد او برق الهه وه هغه انځور شوې وه او د دیوتس د واکمنۍ لاندې سیمې هم تر بختره پورې چې سغد مروه بلخ او تخار سیمې پکې شاملې وې دغه سیمې تر دغه سیمې پورې د دوی واکمنۍ پراخه سوله او لومړی دیوتس بیا 255 کاله په خوا تر میلاده مړ شو چې د دې د مړینې څخه وروسته بیا د هغه ځای دویم دیوتس وخت رسیږي دویم دیوتس بیا تر 210 کال وړاندې تر میلاده د بختر پر سیمو باندې واکمني کوي او د دویم دیوتس د واکمني پر مهال بیا زیاتره سیمې د بختر تر واکمني لاندې راځي د دیوتس کورنۍ د کورنۍ واکمني چې هغه هم تر ډېر وخت پورې دوام نه کوي ځکه چې په دې وخت کې د انتګم په نامه یو قومندان چې 260 کال په خوا تر میلاده د دیوتس پر خلاف باندې پاتون کوي او هغه د مینځ وړي نو په دې توګه د دوی د کورنۍ کوم کورنۍ چې هغه د مینځ سي او اتودیوم 260 کاله په خاطر میلاده د بختر نوې خپلواکي لريږي او د واکمنۍ ترسيږي اتودیوم د بختر لومړنی واکمن و چې د یوناني هنري د هند لوی وچ ته ورسوي یعنی یوناني هنري تر هند پورې ورسوي او د یو شمیر مورخینو په باور باندې د هغه د بلیکونو پر بنسټ باندې چې هغه په هند کې ترلاسه سوي دي د څرګندېږي چې یوناني هنرمندانو او همدارنګه صنعتکارانو خپل اغیزه د هند پر سیمو باندې هم کړې ده د ایتودیم څخه وروسته بیا د هغه ځای دیمتریس په یو سلو نویم کاله په خوا تر میلاده واک ته رسیږي دی بیا د خپلې واکمنۍ سیمې نورې هم پراخه کوي او زیاتره سیمې تر خپلې واکمنۍ لاندې راولي تکسیلیا کاتیا وار او همدارنګه موریپته سیمې هم د هند واکمنانو څخه نیسي او دیمتریس د خپلې واکمنۍ په مختلفو سیمو کې نوي ښارونه جوړوي چې په ارکوزیا کې کلات پسند او هند کې سیالکوټ او پټیلا هم ډیر مهمه بیلګې دي دغه ودانی چې د یوه دغه شهرونو څخه چې د خپل دوره کې جوړ کړی دی د بختری یونان چې دغه کورنۍ وروستنی واکمن چې وه هغه دیمتریس و چې د خپل یو قومندان له خوا څخه بیا د ماتې سره مخامخ کېږي هغه قومندان بیا یوکراتید نومېدی چې دی بیا د یوې نوې کورنۍ بنسټ کېښودی یوکراتید په یو سلو یو اتیم کاله په خوا تر میلاده په بلخ کې واک ته ورسېدی او پر ټول لرغوني آریانا باندې د واکمنۍ شروع کړه د یوکراتید څخه وروسته بیا د هغه زوی هیلوکلس وخت رسیږي چې دی بیا د یونان بختری دوره ورستنی ځواکمن پاچا پیژندل کیږي او دی بیا د خپل واکمنۍ سیمه د هندوکش د شمال څخه بیا تر ګندهارا او جهلمه پورې غځوي یعنی تر دغه ځایونو پورې د دغه سیمې تر خپل واکمنۍ لاندې راولي او شپږ دېرش تنه بختری یوناني واکمنانو په بختر او د هغه اړوند سیمو باندې واکمنۍ وکړه او دغه کورنۍ بیا وروسته د سکارو د کورنۍ دخوا د منځه وړل کیږي راځو د یونان بختری د مدنیت ځانګړتیاو ته یونان بختری مدنیت چې هغه د دوو مدنیتونو ټولګه و یعنی دغه مدنیت د دوو مدنیتونو څخه جوړه و دغه دوه مدنیتونه بیا یو د یونانیانو په وسیله د هغه ځای سره یو ځای افغانستان او سیمې ته رسیدلی او بلې په بختر کې د ځایي اوسیدونکو مدنیت و چې د لرغوني آریایي مدنیتونو پر بنسټ باندې هغه مدنیت وده کړې وه چې دغه دواړو مدنیتونو یو ځایوالي په سیمه او همدارنګه په پخواني افغانستان کې د یو نوي مدنیت بنسټ کې شو دي نو دغه دوه مدنیتونه سره یو ځای سو په هغه سیمه او همدارنګه په پخوانی افغانستان کې بیا یو نوی مدنیت رامنځته کی چې دغه نوی مدنیت په تاریخ کې د یونان بختری مدنیت په نامه پیژندل شوی دی
یونانیانو د خپلو فتوحاتو سره یو ځای خپل مدني لاسته راوړنې هم هغه سیمې چې د دوی تر ولکې لاندې وې تر هغه سیمو پورې ولېږدولې، مثلا په ټولو تر لاس لاندې سیمو کې، یعنې په ټول هغه سیمو کې چې دوی واکمني درلوده یا د دوی تر واکمنۍ لاندې وې، په دغه ټولو سیمو کې په ځانګړې توګه دا چې افغانستان هم د دوی تر لاس لاندې و، په دغه افغانستان کې د دوی د دغه لاسته راوړنې یا د دوی هغه مدني لاسته راوړنې یا فعالیتونه یا فتوحات چې دوی درلوده هغه په دغه سیمو کې هم لیدل کېږي. د یونان تمدن مختلفې یا بیلابیلې بیلګې چې هغه د ودانۍ د جوړولو په میتودونو کې وه، د پژوی د جوړولو په مهارتونو کې او همدارنګه د لیکدودونو په کارولو کې لیدل کېږي. د افغانستان یا د افغانانو په مټ په افغانستان او همدارنګه په نورو سیمو کې ډېره وده وکړه او پراختیا یې پیدا کړه. لومړني ولسونه چې دا نوښتونه ومنل بیا په خپلو سیمو کې د هغه په تعمیم او په زیاتولو لپاره کار وکړي، یعنې په کومو سیمو کې چې دغه مهارتونه یا دغه نوښتونه هلته ورسېدل، نو د هغه ځای ولسونه یا د هغه ځای خلک چې کله دغه نوښتونه ومنل، د هغه څخه وروسته بیا په هغه سیمه کې دوی دا کوشش وکړي چې دغه نوښتونه نور هم زیات پسې وکاروي او زیاته یې کړي، پراخ یې کړي، چې د همدغه عمله بیا په یونان باختري کې ټول یوناني مدني لاسته راوړنې یوازې په یونان کې پاتې نه شوې، بلکې په ټول په افغاني بڼه یې هم وده وکړه، په افغانستان کې هم راورسېدلې او افغاني ظاهري شکل سره وده وکړه او د یو ګډ مدنیت څیره پیدا کړه چې په لرغوني تاریخ کې د یونان باختري مدنیت په نوم سره دغه مدنیت پیژندل کیږي. راځو د یونان باختري دورې یو نامتو شهر ته چې هغه شهر د آی خانوم په نامه یادیږي. آی خانوم خپله ازبکي ترکیبي نوم دی چې آی د میاشتې په نامه او خانوم هم د میرمنې په معنا کارول شوی دی. دغه آی خانوم یعنې د دوو کلمو څخه جوړ شوی دی، آی او خانوم. آی چې دی هغه خپله د میاشتې په معنا دی او خانوم بیا د میرمنې په معنا دی یا د ښځې په معنا دی، چې کله کله د سیمې اوسیدونکو د دغې لرغوني ځای دپاره د خانوم نوم هم کار کړی دی. یعنې کوم خلک چې دلته اوسېده دغه سیمې ته بیا د اما خانوم نوم هم کاروي. د لومړي ځل لپاره دغه سیمه د یوناني مقدوني په سکندر په واسطه د دغه شهر بنسټ ایښودل شوی و. یوناني نامتو جغرافیا پوه بتلیومیس په خپل اثارو کې د اکسوس سکندریه په نامه باندې د یوې سیمې یادونه کړې ده چې دغه سیمه بې له شکه د آی خانوم اوسنۍ سیمه ده. یعنې هغه وخت بیا د اکسوس سکندریه سیمه ده په خپل اثارو کې یاد کړې ده چې دغه اکسوس سکندریه خپله د آی خانوم سیمه ده. د لرغون پوهانو پرله پسې څېړنې بیا دا ښودلې ده چې آی خانوم د یوناني او باختري فرهنګ د ګډېدو ټاټوبی دی، یعنې دا هغه ځای دی چې یوناني او باختري فرهنګ سره یو ځای کیږي. دغه لرغونی شار د یو لوی دیوال په واسطه احاطه شوی دی چې د هغه دیوال اوږدوالی 1500 متره ته رسیږي او لوړوالی هم 10 متره ته رسیږي، یعنې 10 متره لوړوالی لري او دغه دیوال بیا 1500 متره اوږدوالی لري. که دغه سیمې څخه ترلاسه شوي ودانۍ او پاتېشونې او سپړل شوي وران کورونه که چیرې دغه د موقعیت او حالت له مخې هغو ته وکتل سي، نو په وضاحت او څرګند ډول سره دغه مطلب بیانوي چې د ښار په مرکزي برخه کې دفترونه او د هغو پر شاوخوا باندې د اوسیدونکو کورونه هم جوړ شوي دي. د شهر منځنۍ برخه بیا 300 متره په 300 متره کې، یعنی 300 په 300 متره کې ساحه لري چې د یو لوی میدان په څیر باندې معلومیږي او په اصل کې خپل د خپل وخت اداري مرکز او همدارنګه د چرواکو د واکمنۍ پلازمینه یا مرکز و. چې دا لوی میدان بیا اوږدوالی 110 متره او د هغه بار یا سور 180 متره ته رسیږي، چې دا په مستطیل ډول سره جوړ شوی دی. په څلورو خواوو کې بیا 116 ستونونه لري. د دې تر څنګ دغه یو ستر تالار چې اوږدوالی یې 8 متره او د هغه بار یا سور 12 متره ته رسیږي، د دې لوی هورې په منځ کې ښکاره کیږي. یعنې د دغه لوی په دغه لوی میدان کې بیا یو تالار هم لري چې دغه اوږدوالی 8 متره دی او بار یې 12 متره دی. دا ښکاره کوي چې دغه پلازمینه یا دغه ښار یو ډیر لوی جوړښت لري. دا زموږ د یو ډیر د یونانانو د یو ډیر پخوانی یا یو ډیر مشهور نامتو شهر د خانوم په حق لو. رځو ساکان پیژنو چې ساکان یو بل دولت دی چې موږ ویل د یونان باختري څخه وروسته بیا دغه حکومت دی. د یونان باختري دورې وروستنی ځواکمن امپراتور چې و هغه هیولکس و، چې د یونان باختري پر ټولو سیمو باندې د دوی واکمنۍ شتون درلوده او د دوی واک چلیدی. دغه څخه وروسته بیا سیمه ییز واکمنان منځ ته راځي. یعنی د دغه وروستنی امپراتور څخه وروسته بیا ځینې سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي چې هر یو یې پر یوې کوچنۍ سیمې باندې واکمني درلوده. د دغه کوچنیو واکمنانو دوران بیا 100 کاله پخوا تر میلاده موجود وه، او دغه مهال بیا د لرغوني افغانستان په سویل او سویل ختیځو سیمو کې بیا یوې نوې کورنۍ واکمني شروع کیږي چې هغه بیا د ساکا یا د ساکانو په نامه یادیږي. د ساکانو په نوم باندې یو ځواکمن قوم د لرغوني افغانستان په سویلي برخه کې لکه ارکوزیا چې اوسنی کندهار او همدارنګه سیستان په سیمو کې دوی د خپلې واکمنۍ بنسټ ایږدي چې دوی مخکې موږ ویل یو سیمه ییز حکومت و چې بیا وروسته دوی خپله واکمني پیلوي، او د افغانستان په سویلي برخو کې د ارکوزیا او سیستان په سیمو کې دوی خپل د واکمنۍ بنسټ ایږدي. د دې کورنۍ لومړنی ځواک چې و یا لومړنی ځواکمن واکمن چې و هغه د هریایوس په نامه پیژندل سوی دی چې دی د یونان باختري د امپراتورانو په څیر په خپل نامه سره بیا مسکوکات جوړ کړل. د هریایوس څخه وروسته بیا مایوس 2 اویا کاله پخوا تر میلاده دی واک ته رسیږي. یعنی د هریایوس تر وژل کېدو یا د مړینې څخه وروسته بیا مایوس واک ته رسیږي چې د مایوس څخه وروسته بیا د هغه 2 تنه میراث وړونکي پیژندل سوی دی چې د دې کورنۍ تر 50 کاله پخوا تر میلاده دی پایښت درلودی، او بیا بیا د نوي سیتي قومونو تر زور لاندې دغه واکمني راغله او کوشاني امپراتورانو سیمې لاندې کړلې او هغه یې د واکه لرې کړلې. نو په دغه ډول سره بیا د دوی واکمني ختمیږي. درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. موږ او تاسو په لومړي سر کې د یونان باختري دولتونه وپیژندل چې یونان باختري خپلواک دولتونه څه ډول دولتونه و، څه ډول په کوم سیمه کې رامنځته کیږي او تر کومه سیمه پورې د دوی واکمني و. وروسته مو د دغه دولت